شفا پیات نړیوال سازمان نوی چیرنه شی چې افغانانو په کلنی ډول 3.9 میلیارډ ډالر رشوت ورکړي.
Over 50% of Afghans has said they had paid bribe.
آیا تاسو هم کله مجبور سوي چې رشوت ورکړي؟ السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبري سات کې دغه موضوع چیرو او تاسو نظرونه هم خبرو. تر 15 بجو نور راپورونه هم اوریدلای شئ. اسمت سروان په سټوډیو کې د نړۍ مهم خبرونه راټول کړي دي. سروان صاحب، تر دې شبي پورې د نړۍ مهم خبرونه څه دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو دار چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته خبرداری ورکوي چې سوریې ته پوځیان ونه لیشي، او ترکیه وایي چې د سوریې په خاوره کې دننه 10 کیلومتره خوندي ترانګه جوړوي.
د دې بهرنیو خبرونو تفصیل په څو شیبو کې اوریدل سي. خو اوس له رحمت الله افغان نه د افغانستان خبرونه اوري.
دا هم د خبرونو سرټکی د شفافیت د نړیوال سازمان یو نوې چړنه خي چې په کلنی ډول افغانان څه کم 4 میلیارډ ډالر رشوت ورکوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د کورنۍ چارو وزارت د ځانګړي قتی درې سرتیري وژل سوي او یو لس نور ټپیان دي. دینمارک په پام کې لري چې تر راتلونکو درې کلونو پورې د افغانستان له معارف وزارت سره 55 میلیون ډالر مرسته وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د شفافیت د نړیوال سازمان یو نوی چړنه خي چې په کلنی ډول افغانان څه کم 4 میلیارډ ډالر رشوت ورکوي. د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس سریرک پیپلاټ نن په کابل کې د یوې نوې چړنې د اعلان پر مهال وویل د دوی چړنه خي چې اکثره دغه رشوت د بېوزلو افغانانو لخوا ورکول کیږي.
The figures of paying bribe.
په داسې حال کې چې ډېرې خلک بې وزله دي، خو په کال کې 3.9 میلیارډ ډالر رشوت ورکوي.
که څه هم افغان چارواکي تر یو حده له دې څېړنې سره موافق دي، خو ټینګار کوي چې له فساد سره د مبارزې لپاره باید په ګډه کار وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د شفافیت د څار نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ د دریم فاسد هیواد یاد کړی وو. د پکتیکا چارواکي وایي چې دغه ولایت د برمل ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له شپږو ملګرو سره وژل سوی. د پکتیکا د والي ویا نبی الله پرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې اسمت الله فاروقي تېره شپه له خپلو ملګرو سره په یوه هوایي حمله کې وژل سو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د کورنۍ چارو وزارت د ځانګړي قتی درې سرتیري وژل سوي او یو لس نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یاد سرتیري د یو هلیکوپتر په وسیله د برنګ کاري سیمې ته د چاپې لپاره تللي وو چې طالبانو په یوه تکتیکي چاودنه کې دغه افغان سرتیرو ته مرژوب لاړولې. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې په دغه چاودنه کې 15 افغان سرتیري وژلي. او دینمارک په پام کې لري چې تر راتلونکو درې کلونو پورې د افغانستان له معارف وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په کابل کې د دینمارک سفیر نن په یو غونډه کې وویل هیواد د پوهنې او زده کړې په برخه کې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دینمارک د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د افغانستان د پوهنې له بهیر سره یې زیاتې مرستې کړې. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اسمت څاروان څخه واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداري ورکړ چې سوریه ته پوځیان ونه لیشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل د سعودي عربستان له لوري سوریه ته د ځواکونو لیږل د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د سعودي عربستان په عین حال کې وغوښتل چې په یمن کې بمباری ودروي. ظریف چې هیواد یې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي، په بروکسل کې وویل څوک چې په سوریه کې د مشروع حکومت له اجازې پرته عملیات کوي د نړیوال قانون سرغړوونکی دی. ایران چې سوریه ته په زرګونو پوځي سلاحکاران لیږلي دي، د لبنان د حزب الله او عراقي شیعهګانو په وسیله هم د سوریه د رژیم ملاتړ کوي. ایران نن چهارشنبه وویل چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو په خبرو کې به د تیلو د تولید د نه کمولو په باب پر خپل کلک دریځ ودرېږي. په اوپیک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو په ټولنه کې د ایران استازی مهدی اصیلی وویل د تیلو تولید به هغې اندازې ته زیات کړي چې پر ایران د بندیزونو برخه جبران شي. اصیلی وویل کله چې پر ایران بندیزونه لګیدلي ول، نورو هیوادونو د تیلو تولید زیات کړ چې په نتیجه کې د تیلو بیه ټیټه شوه. ترکیه وایي غواړي چې د خپلې جنوبي پولې په اوږدو کې د سوریې په خاوره کې لس کیلومتره خوندي ترنګ جوړ کړي څو د سیمې د دیموګرافیک یا قومي جوړښت بدلېدو مخه ونیسي. د ترکیې د صدر اعظم مرسیال یلچین اکتوګان دا خبره نن په داسې حال کې وکړه چې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک د حملو په ملاتړ د ترکیې د پولې لور ته پرمختګ وکړ. کور جنگیالیو له دې پرمختګه په استفادې د سوریې له نورو یاغي ډلو یوه سیمه ونیوله. راپور نوایي داسې ښکاري چې پیکینګ د جنوبي چین سمندرګي په لانجمن ټاپو کې الوتک ضد توغندیو ته انکشاف ورکړی دی. تایوان نن وویل چې اودی یا یونیک سینګ ټاپو ته نامعلوم شمیر توغندي لیږل شوي دي. تایوان دغه راز ویلي د دغه هیواد پوز په دې سیمه کې د چین له لوري د توغندو پر زیاتولو له نږدې څارنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې د استرالیا له بندنیو چارو وزیر جولیا بیشوپ سره په یوه خبري غونډه کې د چین له لوري د توغندو د استولو پر غبرګون کې وویل: دا خبره څو شېبې مخکې موږ ته وویل شوه چې داسې راپورونه شته. موږ باور لرو چې دا د ځینو مشخصو لویدیځو رسنیو هڅه ده چې خبري موضوعات جوړ کړي. لومړی پلا فاکس نیوز چینل د امریکا د یوه دفاعي چارواکي په قول تایید کړه چې چین توغندي استولې دي. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي اووه تنه یې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د همکارۍ په تور نیولې دي. د روسیې د دې ادارې د سوردلاسک د سیمې څانګې وویل نیول شوي کسان په تیروریستي اقداماتو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د روسیې امنیتي چارواکو تیره اونۍ ویلي وو چې په یکاترینبورګ ښار کې یې یوه تیروریستي ډله نیولې ده. او روسیا او اوکراین به موافقه ته ورسیدل چې پر اساس د دوه هیوادونو لارې لوی اوږدې مودې وروسته خپل هیوادونو ته تللی شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیت یا د مالونو پر وړلو راوړلو له بندیز وروسته د دواړو لارې د یو بل پر په هیوادونو کې بندې پاتې شوې وي. د اوکراین د ترانسپورت وزارت وویل څه باندې شپږ سوه اوکراینی لارې به چې اوس د روسیې په خاوره کې دي اجازه ومومي چې له دغه هیواده ووزي، او شاوخوا شپږ سوه روسي لارې به پرېښودل شي چې د دو هیوادونو د پولو تر بیرته بندېدو وړاندې خپل هیواد ته روان شي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 15، کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه منفي 1، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 1، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 2، کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 1، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 6، غزنی اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 38 منفي 4، او په ګردیز کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 38 منفي 4.
سبابون کاکړ د هوا له حاله خبر کړو. د نړۍ له حاله مو د خبري سات د راپورونو په برخه کې خبرو. د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې افغانانو په کلنی ډول 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی.
Over 50% of Afghans has said they had paid bribe.
د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې د هوشمند شارګوټي قضیه هر اړخیزه نه ده څېړل سوې. د هلمند ولایتي شورا وایي چې د هلمند په ناامنیو کې قاچاقبر او وسلوال دواړه لاس لري. په افغان قواوو کې د نفوذي کسانو موجودیت اندېښنې پارولي.
تشخیص د دوست او دښمن انتبیل کړه. په پوستو کې پوستاله باندې تدیده مخامخ جګړې نه دا جګړه ډېره خطرناکه ده.
دنمارک وایي تر دریو راتلونکو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د کابل ځینو اوسیدونکو په مظاهره کې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت ضد کسانو عمل وغندل.
په هیواد کې د ملکي کسانو د وژلو اصلي عاملین طالبان دي او باید د دوی د فعالیت او کړنو مخنیوي او ریښې له منځه ولاړ شي.
امنیت شورا د ترکیې له خوا د سوریې پر کردانو د حملو په اړه عکس العمل څرګند کړ. د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی په پاکستان کې په وروستیو بریاوو سره ګڼ کسان حیران کړل. په دې اړه راپور درته لرو. تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانانو 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی. دا خبرې د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس د چهارشنبه پورس په کابل کې د دې نوې څېړنې د اعلان پر مهال وکړې. دغه څېړنه د افغانستان په 12 دولتي او غیر دولتي ادارو کې سوې ده. تفصیل د ناجی سپی په رپورټ کې.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي د دوی په نوې څېړنه کې 50% افغانانو ویلي چې بیلابیلو ادارو ته نږدې 4 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس سیرراک پلیپارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې نوې څېړنې د خپرولو پر مهال وویل چې د دوی دا څېړنه ښیي چې ډیری یې د رشوت د بېوزلو افغانانو لخوا ورکړل شوی.
ټول 50% افغانانو ویلي چې رشوت یې ورکړی. د رشوت تر ډیره اندازه په بېوزلو خلکو کې ده. 3.9 میلیارد ډالره په کلنی ډول رشوت ورکړل شوی چې دا مبلغ هم د خلکو ګراف ته په کتو په 2009 کال کې 40% وو او په 2012 میلادي کال کې 50% ته رسیدلی ده.
دا څېړنه په 12 دولتي او غیر دولتي ادارو کې شوې. د شفافیت د نړیوال سازمان راپور ښیي چې په افغانستان کې له پراخو پانګونو سره سره بیا هم د کارکوونکو په ګمارنه او ګوښه کولو کې د سیاسي لاسوهنې د شتون او د فساد او رشوت په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله عامه سکتور خلکو ته ان د بنسټیزو خدماتو په وړاندې کولو کې هم ستونزې لري. دوی همدارنګه پر افغان حکومت غږ کوي چې د فساد د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. تر دې پخوا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد او رشوت ورکولو خبره شوې، خو یادې ادارې په داسې حال کې چې دغه موارد مني خو وایي چې په وړاندې مبارزه شوې او لا هم جدي هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د چارو ادارې د ټولنیزو او فرهنګي اړیکو د برخې رئیس میاګل وسیق په دغه ناسته کې سره له دې چې په دولتي ارګانونو کې د فساد خبره ومنله، خو ټینګار یې وکړ چې باید په یاده برخه کې خلک له دوی سره مرسته وکړي.
ملت آگاه است که میتونه
یک ملت دی په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي تر څو له فساد سره مبارزه وکړو. حکومت له فساد سره مبارزه لپاره ژمن دی، خو هر څوک په خپل وار مسؤلیت لري چې اصلاح لپاره هڅه وکړي. زه ډاډه یم چې اصلاحات به راشي او هر څوک به له خپل ځانه پیل وکړي.
په افغانستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو او دغلته د بهرنیو ځواکونو د 13 کلن حضور سره سره بیا هم د دغه هیواد خلک شکایت لري چې پرته له رشوت د دوی چارې په دولتي ادارو کې مخته نه ځي. په دغه هیواد کې له قانونه د مفسدینو تیښته، معافیت او د مجازاتو او مکافاتو نشتوالی هغه څه دي چې د خلکو له نظره د فساد پراخېدو ته یې لاره هواره کړې ده.
ومردل چې د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانانو 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د خپلې بقا او د سولې د ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا لري چې سمدستي د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د سیاسي مداخلې او خپلوۍ پالنې مخه ونیسي او فاسد چارواکي عدالت ته راوکاږي. د شفافیت نړیوال سازمان دغه څرګندونې په هغه نوې څېړنیز راپور کې کړې چې د افغانستان د شفافیت له سازمان سره په ګډه یو ورباندې کار کړی دی. په دې اړه په څو شیبو کې ستاسو نظر نو هم خبرو. په افغانستان کې مو دوی شمیرې د غشبه فعال دي. یو شمیره مو د 0-22-15-15، بل شمیره مو د 0-99-203-540. اوس هم د اداري فساد اړوند بل موضوع څېړو. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې د هوشمند شارګوټي قضیه هر اړخیزه نه ده څېړل سوې. دا په داسل کې ده چې د هوشمند شارګوټي د تړون په اړه د پلټونکي هیئت رپورټ په دې وروستیو کې خپور شوی دی چې یوازې د ولسمشر پخوانی حقوقي سلاحکار ملامت بللی دی. صفی الله ستانکزی رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي که چیرته د ځیرک ښارګوټي قضیه په لازم دقت وڅېړل شي، کېدای شي ځینې زورواکي پکې ښکېل شي چې د ولسمشر تر حقوقي سلاحکاره هم په دې قضیه کې ډېر ملامتوي. د دې کمیسیون رئیس محمد عبدو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځیرک ښارګوټي قضیه په هر اړخیزه توګه نه ده څېړل شوې او باید قانون پر ټولو یو شان پلی شي. ښاغلي عبدو هیله وښوده چې په دې قضیه کې باید ټول ښکېل کسان پیدا او محاکمه شي. ښاغلي عبدو وایي هلته نور کسان هم وو. د افغانستان په ښار جوړونې وزارت کې نه ځانګړي استازي هم وو. طبعا قضیه د ولسمشر تر نظر لاندې وه. په همدې دلیل ده چې وایي د حقیقت موندنې ډلې هغه راپور چې ولسمشر ته وړاندې کړی که دقیق وکتل شي د نورو زورواکانو لاس هم پکې ښکاره کیږي. نو بیا هم کوم کسان چې نوي ښکېل بلل کیږي د هغو مسؤلیت او ملامتیا تر ښاغلي محمدي هم زیاته ده. ښاغلی عبدو وویل چې که حکومت د ځیرک ښارګوټي د لانجمن قرارداد په قضیه کې قانون په ټولو یو ډول پلی نه کړي، د حکومت د صداقت په نسبت به د خلکو بې باوري لا زیاته شي. دو ورځې مخکې د زیرک ښارګوټي د پلټون کې پلاوي په خبره شوی رپورټ کې د ولسمشر حقوقي سلاحکار د کابل بانک لیو پوروړي خلیل الله فیروزي سره چې لاس کاله بند پرې ختلی د تړون د لاسلیک په خاطر ملامت وبلل شو. د پلټون کې پلاوي د راپورټ تر خپرېدو وروسته افغان حکومت د ولسمشر حقوقي سلاحکار چې دنده یې ځنډول شوې وه د تل لپاره له واکه لیرې کړ. ولسمشرې ماڼۍ وویل چې په دې برخه کې ډېر اړین اقدامات وشول او راتلونکي کې هم ځینې نور کارونه ترسره کېږي. د ولسمشر د ګوښه کړای شوي حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي دفتر ویلي چې تر دوو نورو ورځو پورې به خپل دریځ په دې اړه روښانه کړي. د زیرک ښارګوټي د جوړولو تړون د روان کال په لړم میاشت کې د حکومت لخوا له خلیل الله فیروزي سره لاسلیک شو چې ولسمشر بیا تر سختو انتقادونو وروسته په دې اړه د خپل حقوقي سلاحکار دنده وځنډوله. خو د افغانستان د شفافیت د څار سازمان وایي په دې قضیه کې ټول ښکیل کسان باید عدلیه او قضایي ارګانونو ته وپېژندل شي. د دغه سازمان د تحقیق برخې رئیس عزت الله ادیب د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر چا چې په دې قضیه کې لاس لري هغه مجرم ده او هغه باید عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي سي او وپېژندل شي. که چېرته په دې شکل باندې هر څوک جرم کوي هغه سره مرسته کیږي، که څوک جرم کوي هغه تنه له وظیفې لري کیږي، په دې سره زموږ ستونزه نه حل کیږي. مجرم مجرم ده، هغه که یو عادي افغان ده او هم که ولسمشر په خپل هم وسیږي باید مساوي او په پر عدالت باندې په ټولو باندې یو رنګه قوانین عملي شي.
د زیرک ښارګوټي د لانجمن تړون د قضیې د ټولو ښکېلو کسانو د محاکمې ټینګار په داسې حال کې کیږي چې د یاد تړون د لاسلیک په مراسمو کې د ولسمشر فوق العاده استازي او د ښار جوړونې وزیر هم برخه اخیستې وه. که څه هم افغان حکومت د کابل بانک د قضیې د هواري لپاره د کار په لومړۍ ورځو کې سختې ژمنې کړې وې، خو دغه بانک په یو لوی پوروړي د حکومت یو ځل بیا باور او له هغه سره د ښارګوټي د جوړولو د تړون لاسلیک له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو باور زیانمن کړ. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
موټروان یم، د لسترګه تر سرداره پورې موټر چلوم. دغه د لسترګه قومندانۍ یا سترخان قومندان دغه اعلان وکړي چې پر دا پوسټر باندې به د موټروانانو څخه دا پوسټر والا روپۍ نه اخلي. اوس موږ روان را روان یو، دغه دې دغه روپۍ را اخلي پر موټر باندې بس بالا چې په نیوې څه اغونه روپۍ زموږ څخه اخلي. د دې جبرا باید چې دغه قومندان صاحب وکړي.
د ډاکټرانو سره نور وختونه سره څنګه مریضان انګرار ته ولو، کله انګرار ته ولو زموږ مریض در سره کې د خرابې دوه عمل زموږ مریض ژوند د لاسه ورکړو. رتبه چارواکو مې سره یې موږ دا تاسو ته چې یارات یارات نه دی افغان نو هیڅ څه یې یارات د سره کې جوړې کی. والسلام به احترام ازادي راو زنده باد.
زما ته اولاد هلمن ولایت سره تاسو سره په تماس کې ما ته غوښمو زموږ د دولت ته دا چې دا یو افغاني بنديانو د محکمې په اړه د ایران خواته یو نظر وروړی. د دې محکمه اول نه کیږي او یا په کوم چرم باندې بندیان دي. نو زما هیله او ارزو د افغان حکومت څخه دا ده چې د افغان بندیانو په اړه د ایران خواته خپل نظر وروړی.
اوریدونکو په خپل ټلیفوني پیغامونو کې د اداري فساد موضوع ته هم اشاره کړې و. په دې خبرونه کې مو اوریدل چې د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د خپل بقا او د سولې د ټینګیدو لپاره د ترچل لري چې سمدستي د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د سیاسي مداخله او خپلوي پالنې مخه ونیسي او فاسد چارواکي عدالت ته راوکاږي. د شفافیت نړیوال سازمان دغه څرګندونې په هغه نوي څېړنیز راپور کې کړي چې د افغانستان د شفافیت له سازمان سره په ګډه یې اور باندې کار کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د فساد اړه د 2015 میلادي کال پر راپور کې چې تیر میاشتې خپور کړ، افغانستان یو د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد په توګه یاد کړی دی. افغانستان د 118 هیوادونو په فهرست کې له سومالیا او شمالي کوریا وروسته دریم ځای نیولی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان د وړتیاو په اړه په دغه څېړنیز په دې څېړنه کې هغه کمزوري برخې هم په نښه کړي چې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې اغیزې هم کم کړی دی. تاسو اوریدونکو کولای سي دغه شیبه زنګ را ووهي، له خپلو شخصي تجربو څخه مو خبر کړي چې آیا کله مجبور سوي یاست د کوم اداري کار لپاره رشوت ورکړي، آیا چا درڅخه رشوت غوښته دی. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعال دي، یو شمېره مو د 0 800 222 1555، بل شمېره مو د 0 99 203 540. تخنیکي همکاري شرکه کوي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې دي. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
تخنیکی امکار سا وزیکوم اجازیمین دیگون
بودایش. مهرباني وکړئ.
از خبر خدا دا اصلی خبر پا بوی که دا من خبلا نیو خسام خلق ندی سام دغتا زمینه مساعده کهی چی چی فساد زمینه فساد زمینه مساعده کهی چی فساد کهی او خبلا دغه تمایل ده چې هغه چارواکي پیسې ورکړي او لوړ مقامات له دغه نه نه خبروي، هغه مسؤول مقامات له دغه نه نه خبروي چې دغه سړی له ما نه پیسې غواړي. دی په ډېر ورین تندي دی خوشحاله ده ویي له ما نه یې پیسې وغوښتلې، ما کار راته خلاصوي، بیا بل په مقابل کې حق حقدار ته نه رسېږي، ناحق او ناحق ته رسېږي. خپله خلک په دغه کې همکاري ونه کړي له دولت سره او خلق خپل دغه د فساد د مخنیوي په هکله دولت ته خبر ورنه کی او هغه چارواکي ورته په ګوته نه کی تر څو چې موږ خپل ضمیر ته مراجعه ونه کړو تر هغه وخته فساد په افغانستان کې نه ورکیږي. مننه.
ډیره مننه ستاسو نظر څخه. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، دته ورزو. بل مهرباني وکړي، ازادي راډیو د خبری ساعت او خپل نظر را سره شریک کړئ د اداري فساد په اړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني. بلی بلی، ستاسو ژغ پریږي.
جوړه ته خیر یم.
مننه، کور ودان. دا اوریدونکو ټلیفوني تماس قطع سو. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، دته هم ورزول. اوریدونکو هیله کوي چې کله زنګ را ووهي د خپل رادیو ژغ دی ټیټ کې، ځکه چې څپی انعکاس کوي او د دوی اواز موږ ته صفه نه رسیږي. اوریدونکو ته ورزو په لاین کې دی. بل مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زبل الخند ایران تهران ته د لتین پولیس کې آزادۍ راځي کارکون کې اوردون کې ته دا واپس خپل سلامونه وړاندې کوم. باندې سلامت ښه پروګرام خو راځي، ما وسر څنګه کړ پروګرام خو د فساد په حساب باندې دای چې رشوت په حساب باندې چې رشوت او کی افغانستان کې دری فساد دی.
بله بله بله،
او پروګرام په دا باندې دا ګوره اپښتو یو مهم مطلب دی، وای څه زرنده پته څه غنم لاندې دا دوړه مسولان دي، عام ملت مسوله دی، عام دولت. دولت خو مامور کښنه ولای دی په اداره کې چې کار وکړي، ملت ورځي چې زو مغوازی دی چې هلته رشوت ورکړم. بای رشوت ملت ور نه کړي چې هلته کار نه اجاره کېږي، دوی ژورنالیستان را وغواړي یا د دوتر مخ ته مبارزه وکړي، غواړي دی چې دا فاسد خل زه رشوت په څه شي درکومه، ته چې دلته په دفتر کې ناست یې دا د بیت المال نه ده تنخواه چې تا اخلي دی کومه زیاده دی، زما په سر باندې نه ده، بیت المال نه دی، غواړي دی که په مخ باندې والی نیسي خپل اواز پورته کړي، غواړي دی د ملت په دی دغه پاسته خلکو په مقابل کې دغه مخه نیوله کېږي. زما نظر دغه دی.
ډېره مننه.
بل په اسلام کې دا خبره ده، وایي چې ظالم مظلوم دواړه ګناهګاران دي.
ډېره مننه ستاسو نظر څخه. بله،
په مظلوم باندې ستم کیږي، ظلم کیږي، د خپل اواز نه اوچتوي، خپل اواز نه پورته کوي، دا په دا باندې ګوننګر دی. دا چې رشوت داخلي ملت دغه په مقابل کې باید دا ودرېږي، ونه درېږي، دا رشوت نه اخس، دا رشوت
دا اداره نه اصلاح کیږي نو مخنه نسم د خدای په امان.
نور ودان ډیره مننه ستاسو څخه بل لاویدونکو هم راخلو دته هم ورزو ټلیفون یې رخصه ودی بل مېرمنې وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مېرمنې ستاسو ټلیفون رخصه ودی. بله اورم مېرمنې.
سلام څنګه بخیر خیراتي؟
او ژوندې اوسې مننه کور ودان.
افغانستان خلاص نه دی که هر اداره سی په افغانستان کې چې هر اداره وي هغه ادارې ټول د فساد باندې ککړې دي.
ډیره مننه ستاسو څخه ستاسو د اوریدونکو نظرونو څخه چې په افغانستان کې مو د اداري فساد په اړه خپل نظر را سره شریک کړ. زیات اوریدونکو حکومت ته هم سپارښتنه وکړې چې د اداري فساد په مخنیوي کې اقدامات وکړي او خپل خلک هم ملامت وګڼل چې خلک هم کولی سي د دې ستونزې په وړاندې اقدامات وکړي. د شفافیت نړیوال سازمان یو نوې څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانانو 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د ازادي رادیو دغه خبري ساعت تر 5 بجو دوام کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو د اپ نوم دی آر اف ای آر ال. د کابل شهر د احمد شاه بابا مینی د ځوانانو ټولنې د وی مظاهره په کولو سره د وسلولو طالبانو او په مجموع کې د ترهګرو ډلو اعمال وغندل. دوی ول چې په افغانستان کې د زرګونو ملکی خلکو د وژلو عاملین وسلول طالبان او نورې ترهګری ډلې دي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې.
د کابل ښار د احمد شاه مینه د ځوانانو د ټولنې غړو په هیواد کې د ټولو ملکی خلکو د وژلو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو پر ضد د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دوی د غشان د ترهګرو پر ضد د هیواد د درې ګونو امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ځواکونو روزلو او تجهیزولو ته پام وکړي. مظاهره کوونکي چې شمیر یې لسګونو ته رسېده د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په خپلو شعارونو سره د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو اعمال وغندل. د مظاهره په پای کې د یاد ټولنې د ویاند رحمان الله سالارزی لخوا یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې راغلی وو:
زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې د افغانستان له دولت نه په لاندې توګه ده. په هیواد کې د ملکي کسانو د وژلو اصلي عاملین طالبان دي او باید د دوی د فعالیت او کړنو مخنیوي او ریښې له منځه ولاړې شي. بل نړیواله ټولنه باید د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته او همکاري وکړي او په خپلو ورکړل شویو ژمنو کې ودرېږي.
دوی وویل وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډله او داسې نور افغان دښمنه ګروپونه له افغانستان څخه بهر روزل کیږي، تمویلیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. دا په داسې حال کې د چتیرونی د ملګرو ملتو سازمان په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په جنگونو کې د ملکی خلکو د وژلو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې د سباندې یو لزرو ملکی خلکو وژلو ته اشاره شوې ده. راپور د دې وژنو د 28% پړه پر وسلوالو طالبانو او د 10% پر افغان ځواکونو اچولې ده. مظاهره کوونکو ویل د دغو ټولو ملکی کسانو د وژلو عاملین وسلوال طالبان او دوی ته ورته نورې ډلې دي. مظاهره کوونکو د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو پر ضد د هیواد د درې ګونو امنیتي ځواکونو د هڅو د ستایلو په ترڅ کې له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان ځواکونه باید نور هم پیاوړي او تجهیز شي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد د امنیتي ځواکونه د پیاوړتیا لپاره هڅې تیزی شوي او ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل:
وسلوال پوز د تقوی لپاره جناب جمهور رئیس ډاکټر صاحب عبدالله د دفاع وزارت رهبری ټول په دې باندې شپه ورځ غوښتي او کوښښ کوي چې وسلوال پوز نورم پیاوړی شي. موږ په دې باندې کار کوو او هغه برخې چې کمزوري دي یا تشکیلات نه لري هغوی لپاره نوي تشکیلونه جوړیږي. په وسلوال پوز باندې په ډیر تدبیر او شدت باندې کار روان دی ترڅو چې نورم پیاوړی شي.
سربیره پر دې مظاهره د ملګرو ملتو د سازمان د راپور له خپرېدو وروسته ګڼو مدني ټولنو، ځینو سیاستوالو او کارپوهانو په ناستو او تبصرو کې د ملکي افغانانو د وژلو ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. خود ملګرو ملتو د سازمان استازي وای چې دوی خپل راپور له خلکو سره د مرکو پر مټ ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتو د سازمان استازي د دې ترڅنګ په جنگونو کې لخکېلو خواو غواړي چې د نښتو پر مهال د ملکی خلکو ژغورلو ته ډیر پام وکړي.
تلو نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له عصمت سروان اوري.
په جګړو کې د ملکی وګړو د مرجوب لید زیاتوالی په خبرګون کې پلسکونو افغان ځوانانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو چې د وسلوالو طالبانو پر ضد شعارونه ورکول، د طالبانو له لورې د ملکی وګړو وژنه وخندله. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعې درې سرتیري وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې ولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د رادیو او تلویزیونونو اتحادیې مسؤولان وایي چې د رسنیو په منځ کې پنځم سدون په شدت کار کوي څو د څوارلسو کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې سوریې ته پوځیان ونه لیږي. ایران نن چهارشنبه وویل چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو په خبرو کې و د تیلو د تولید د نه کمولو په باب پر خپل کلک دریځ ودرېږي. ترکیه وایي غواړي چې د خپل جنوبي پولې په اوږدو کې د سوریې په خاوره کې لس کیلومتره خوندي ترانګه جوړه کړي څو د سیمې د دیموګرافیک یا قومي جوړښت بدلېدو مخه ونیسي. راپورونه وایي چې داسې ښکاري چې پیکینګ د جنوبي چین سمندرګي په لانجمن ټاپو کې الوتک ضد توغندیو ته انکشاف ورکړی دی. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي و تنه یې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د همکارۍ په تور نیولې دي او روسیا او اوکراین یوې موافقې ته ورسېدل چې پر اساس د دوو هیوادونو لارې له یوې اوږدې مودې وروسته خپلو هیوادونو ته تللی شي.
څلور بجې او دوه دقیقې سی اوسم مرزی احمدزی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام لوبو ته د لار موندلو په هدف د جمعې په ورځ د اماراتو له ټیم سره لوبه لري. د افغانستان د کرکټ بورد وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډله خپل دویمه سیالي له عمان سره او دریمه سیالي له هانګ کانګ سره لري. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د کرکټ ملي لوبډله نن له هندوستان څخه د بنگلاديش په لور رواني کی. دغه سیالي د بنگلاديش په کوربه توپ د فبروري له 19 نیټې څخه پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د جنوبي اسیا د سیالۍ په لړ کې افغان لوبغاړو تر دې دمه 13 مډالونه ګټلي دي او په څلورم ردیف کې ځای لري. د دغه کمیټې ویان احسان نیرو نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د جنوبي اسیا په سیالۍ کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونه ګټلي دي. د جنوبي اسیا د سیالۍ 12 پړاو په هندوستان کې درې اونۍ مخکې پیل شوی و او ټاکل شوی چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست د فینکس کمپ د متحدینو لپاره یو ورزشي میدان جوړ کړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت سره توافق شوی او ډیر ژر به په دغه کمپ کې ورزشي میدان جوړ شي.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست په دغه ملي پروسه کې شامل شوی او غواړي چې د فینکس کمپ ځوانانو متحدینو لپاره د لوب کولو زمينه برابر کړی.
خغلی پیمان زیاته کړه چې هسي روان دي سو په دغه کمپ کې د متحدینو لپاره لازم ورزشي وسایل واخیستل شي. د خبرنو پای
د ازادي رادیو په دې خبري سات کې دغه راپورونه په روانو شیبو کې اوریدلای شئ. اوری چې د هلمند ولایتي شورا وی د هلمند په امنۍ کې قاچاقبر او وسلوال دوړ لاس لري. په افغان قواو کې د نفوذي کسانو موجودیت اندېښنې پارولي.
تشخیص دوست و دښمن هلته ډېر وکړه. په پوستو کې پوستاله باندې مخامخ جګړې نه دا جګړه ډېر خطرناکه.
دنمارک غواړي تر دریو راتلونکو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. امنیت شورا د ترکیې لخوا د سوریې پر کردانو د حملو په اړه عکس العمل څرګند کړ. د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی په پاکستان کې په وروستیو بریاوو سره ګڼ کسان حیران کړل. په دې اړه راپور درته لرو. تر 5 بجو نور مسایل هم څېړو. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانی راپور ورکړ چې د هلمند چارواکي د تریاکو د کښت او قاچاق له درکه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. رسپانی د ګرمسیر ولسوالۍ یادونه کړې وایي چې د ولسوالۍ چارواکي د دغو موادو په تجارت کې دخیل دي. په راپور کې ویل شوي چې چارواکي له کروندګرو د تریاکو د کښت پر سر مالیه هم اخلي. نیویورک ټایمز لیکي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې په ګرمسیر ولسوالۍ کې 3 میلیارده ډالره د چارواکو جیب ته ورغلي دي. په دې اړه مې شیبه مخکې د هلمند ولایتي شورا له مرستیال مجید اخونزاده سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې د چارواکو لخوا له خلکو د کوکنرو د کښت پر سر د پیسو اخیستلو موضوع څومره پر حقایقو ولاړه ده؟
په هلمند کې د اتومیاپجګړه روانه ده. د هلمند اکثر ولسوالۍ د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. حکومت یا نظامي چارواکو ته موقعه مسایله نه ده چې دوی د کښت او د خلکو څخه د کښت پر سر باندې پیسې راټولې کړي. موږ معلومات په یو خبر شوي نه یو. موږ ته د سیمې خلکو چې حکومت په لاس کښې وي د هغو سره موږ ته ماس نه د هغو نه
هلمند کې هم ما د خبریال په حیث کار کړی دی. هلته داسې راپورونه د هغو ولسوالۍ څخه هم راتلل چې د دولت په واک کې وه، مثلا له ناوی ولسوالۍ څخه، له نادالي ولسوالۍ څخه، له مارجي ولسوالۍ څخه خلکو شکایتونه کول چې په دې نامه پیسې ورڅخه اخیستل کېږي، خو د پیسو سره سره به د دوی کښتونه اړول کېدل.
په تېرو کلونو کښې امکان دې ولګېد چې دا مشکلات یې وه په هلمند کښې. خو په هلمند کښې که موږ تاسې وګورو، په هلمند کښې چې دا جنګ شروع شوی دی، خاص یو لامل یې همدا موږ ښوالی شو چې دلته په هلمند کښې د کوکنارو کښت چراغ شوی دی، او دا د کوکنارو کښت دا کچاکبر او خپل څخه مفید کېږي او د دوی څخه ګټه اخلي. هغه کوشش کوي چې منطقې زراعتي منطقې ته خپل کنټرول لاندې راولي، او هلته هغه چې دوی حاکمیت ولګوي تر څو دا موقع مسایله کړي وطنوال دهقانانو ته چې هغه دا دوی مالیه او پیسې دوی جمع کړي.
بله خدا صاحب، په هلمند کښې هم بهرنیو قواوو چې هلته حضور درلود او هم افغان قواوې مبارزه کوي، دوی وایي چې د قاچاقبرانو په وړاندې جدي اقدامات کوي، د دې کښت په وړاندې اقدامات کوي. ولې دغو هڅو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې په داسې حال کې چې په میلیونونو ډالر هم مصرف شول په دې برخه کې؟
هلمند تاسو ته معلوم دی، هلمند ټول ځمکې زراعتي ځمکې دي. حکومت تر دې وسه پورې د هلمند د امنیت د کابو کولو نه دی توانېدلی چې د هلمند د حالات کنټرول کړي او د هلمند د حالت د پای ته رسېږي. نو دوی کله کولی شي کوکنارو ته د پای ټرې چېرځي او هغه پر مخ باندې بند کړي او هغه ودروي د هغو کښت بند کړي. مهم زما فکر امنیت دی چې په هلمند کښې تر یو پورې امنیت قایم نه دی. تر څو چې امنیت نه یې قایم، دې کښت هېڅ امکان نه لري.
او خپله د امنیت د ټینګښت لپاره څه اقداماتو ته اړتیا ده په دغه ولایت کښې چې تاسو یادونه وکړې چې د افغانستان په سطحه له لویو ولایتونو څخه دی؟
په هلمند کښې اړتیا پرسونل ته ده چې په هغه سیمه کښې چې جنګ دی په هلمند کښې چې هغه ته سدن یې یا کسانان چې دلته په خط کښې یا په کمربندو کښې دوی جنګېږي، هغه اته میاشتې نه چې دي هغه په خط کښې جنګېدلي دي. هغو نور خپل توانایي له لاسه ورکړې ده، هغه نه شي کولی چې منطقه وساتي، هغه خپل ځان وساتي، هغو خپل روحیه له لاسه ورکړې ده. په دې خاطر باید مرکزي حکومت هلمند ته جدي توجه وکړي تر څو امنیت قایم شي. د امنیت په څنګ کښې ورسره د کوکنارو د کښت مخنیوی وشي، هغه په مرکزي حکومت.
بلې، تاسې د ناامنۍ مسله د کوکنارو د کښت سره تړلې مسله وبلله. په خپله د قاچاقبرو په وړاندې آیا ولایتي چارواکي دومره واک او ځواک لري چې وکولی سي د دوی په مقابل کې رښتیا هم رښتینې او قوي مبارزه وکړي؟
نه نه، ولایتي مسؤلین نه شي، ځکه چې نو میاشتې څنګه په دې خوا دوی د هلمند په امنیت کښې پاتې وسلوي پین او کچاکبر دواړه یو پر بل باندې دوی تکیه ده. که چېرې په هلمند کښې د کچاکبر فعالیت وسلوال مخالفین به په ټپه ولاړ وي، او که چېرې یو فعالیت کوي بل به مجبور مکلف دی چې ورسره فعالیت ولري، چې دوی یو د بل حمایه کوي. که چېرې کچاکبر په هلمند کښې د مخنیوی وشي، دا معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین به په ټپ باندې دوی فعالیت ولاړ وي،
او که چیرې د وسلوالو مخنیوی وشي د قاچاقبر مخنیوی په ټاکل باندې شوی.
دغه قاچاقبر د وسلې، مهمات او تجهیزات د کومه کوي؟
مخالفینو اکثر مالی مساعد قاچاقبر آماده کوي تر څو دوی دوال استفاده د خپل قاچاق کړي د مواقعي او خپل قاچاق انتقال کړي
د هلمند ولایتي شورا مرسل مجید خونزاده و د امریکا چپ نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د هلمند چارواکي د تریاکو د کښت او قاچاق له درکه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. رسپانې لیکي یوازې په 2015 میلادي کال کې په ګرمسیر ولسوالۍ کې 3 میلیونه ډالر د چارواکو جیب ته ورغلي دي. بیا هم په هلمند کې پاتې کیږو. د دې ولایت دیني عالمانو او قومي مشرانو له حکومت سره د سولې او ناامنیو په مخنیوي کې مشروطه ژمنه وکړه. دیني عالمانو او قومي مشرانو حکومت ته وویل که چیرې د اداري فساد پر ضد کوټلي ګمونه واخلي دوی به ورسره دې برخه کې همکاري کوي.
کلونه کېږي چې حکومت د دیني عالمانو او قومي مشرانو څخه د وسلوالو سره د سولې د ټینګښت تر څنګ د اداري فساد په مخنیوي کې د مرستې غوښتنه کوي، خو دا ځل د هلمند ګڼو دیني عالمانو او د قوم مشرانو د حکومت سره د سولې په برخه کې په دې شرط د مرستې وعده وکړه چې اداري فساد له منځه یوسي او د غلو شکوونکو سره سخت چلند وکړي چې د خلکو مال او درایي چوروي او په ښارونو او ګڼمیستو سیمو کې په جنایي جرمونو او انسان وژنه لاس پرې کوي. دیني عالم کاري مختار احمد په دې اړه نیول شوې غونډه کې وویل هغه کسان چې قتل کوي او بیا د پولیسو لخوا نیول کېږي باید د پیسو په مقابل کې خوشې نه شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي.
د خپل محلي نظامي قوتونو څخه د جنایي جرمونو په کمولو کې د جناح قمندان صاحب ته زموږ پاتې راغلی. د جنایي جرمونو مدیر د ښار په جنایي جرمونو او په هر کارونو کې چې هغه خلک او ټولنه لري کې کمیشن نه پر اخلي دا کار دی وکړي موږ ته خلک شي دغه چې ستا اداره خلک پاک وویني او نور ادارات لکه جناب سرنواس صدر ناستې نور خواسته دا چې په اداري فساد کې
سره لدی چې حکومت اوس مهال د پاکستان، چین او امریکا د استازو په حضور کې د وسلوالو سره د سولې په لوزلو لګیا دی او د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبرې هم کوي، خو خلک وایي تر اوسه په دې دواړو برخو کې معلوم تغییر او پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د هلمند یو قومي مشر عبدالقیوم حاکمین وویل که چیرې حکومت په ځان کې دننه اداري فساد او نورو بې عدالتیو ته ورته مشکلات له منځه یونهسي روانه جګړه نهسي ګټلی او خلک هم په دې ډول چمتو نه دي دغه حکومت سره مرسته وکړي چې نوم یې د نړۍ د مشهورو مفسدو حکومتونو د نوملړ په درې مقام کې وي.
قانون دا خلک دا موقع او چانس لاسه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې څه ناورین به راځي؟ دا جنګ په افغانستان کې اوس د طالب او د حکومت تر منځ دی. تاسو مجاهدین علما کرام ټول ملت په دې پوهېږي، ټول ملت اوس اچوي ناټو نیم ناټو په دې طرف کې نیم ناټو په هغه طرف کې. دا چې زموږ تاسو ملت وایي قومندان ناکامه سه والي ناکامه سه دا چې هر څوک راولي دا چې سمادامد راولل دی ولي کې تر دې والي ناکام.
د فساد په ضد د کلکې مبارزې سره سره د سولې په اړه پر خبرو او د دینی عالمانو پر اغیزمن رول په داسې حال کې ټینګار کړی چې ویل کېږي افغان حکومت د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره په روانه میلادي میاشت کې د پاکستان، چین او امریکا د استازو د درېمې ناستې تیاری نیسي، خو د فساد په ضد لا معلومه او کلکه اراده نه تر سترګو کېږي. د هلمند والي میرزا خان ریمی د اداري فساد په ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت وعده تکرار کړه، ویل دیني عالمان او قومي مشران دي د سولې د ټینګښت او د اداري فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي.
زما هیله د هلمند ولایت له ټولو طالبانو مشرانو او قمندانانو دا ده چې نور ورور وزنه بس ده، بالاخره د هر جنګ نتیجه ناسته ده. له ټولو مجاهدینو مشرانو ځوانانو او ټول ولس نه مې هیله دا ده چې راځي یو بل جهاد هم شروع کړو، هغه د فساد، بې امنیتي، قتل، غلا، اختلاف او نورو ناخوالو په مقابل کې لاس سره یو کړو.
والي د دې ولایت له جهادي مشرانو او دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو د پخلا کولو تر څنګ د فساد، غلاو او ناامنیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي او هغه لامل هم معلوم کړي چې د حکومت د پرمختګ مخه نیسي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په امنیتی ځواکونو کې د نفوذي کسانو او مافیایي کړیو موجودیت اندېښنې ولاړې کړې. په نظامی چارو کې افغان کارپو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل په امنیتی ځواکونو کې د مخالفانو د نفوذي کسانو موجودیت ډیر خطرناک بولي، وایي چې دغه ډول کسان د یوې پوځي قطعې د له منځه تلو یا تسلیمېدو سبب کیدای سي. ښاغلی امرخیل وایي چې په استخباراتي او کشفي ادارو کې باید مسلکي کسان وګمارل سي. له ښاغلی امرخیل سره نجیبې زمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه ډول کسانو موجودیت څومره دندې شنه وړ مسله ده.
دا ډیر خطرناک وخت دی. په دې خاطر باندې چې تشخیص دي دوست او دښمن انته بیرم کړي. متأسفانه په افغانستان کې داسې ډیر زیات وخت سوي دي چې په پوسټو کې پوسټاله باندې تللې ده. هغه اشخاص او افراد شهادت رسیدلي دي. هغه پوسټي تسلیم سوي دي. اما دا ډیر خطرناک دی. مخامخ جګړې نه دا جګړه ډیر خطرناکه.
امرخیل صاحب، په امنیتی ځواکونو کې د نفوذي کسانو او د مافیایي کړیو شتون عوامل تاسو څه بولئ؟ په دې وروستیو کې په کندهار کې یو پیښه وشوه چې پاغه کې یو سرتیری راولاړ سو، خپل 15 نور همکاران یې وژل، او په داوس کې څلور ورځې مخکې یو پیښه شوې ده د پکتیکا په انګوراډه کې چې یو افسر وژل شوی دی په مرموز ډول. د دغه عوامل تاسو په څه کې وینئ؟
فقط دو شری دی عوامل دی. یو د استخباراتي کړیو ضعف ده، او حقوق خپل ډنډه سرته نه رسوي، هغه کنټرول ته لازم ده د هر سرباز د هر افسر په مقابل کې. او دویم د لیډرشپ ضعف ده، یعنی د ډسپلین کله چې په قطعه کې ډسپلین د بینځي عامر ضعیف وي، قمندان ضعیف وي، قمندان مسلکي نه وي، او هغه لکه په افغانستان کې چې اکثر فرمایشي راغلي دي. دغه عوامل دي چې دلته مخالفین کولی شي ډېر ښه نفوذ ورته پیدا کړي. او دریم اساسي مسله تبلیغاتي مسایل دي.
استخباراتي او کشفي ارګانونه تر اوسه نه دي توانیدلي ستاسو په خبره چې د دغه سو کسانو مخنیوي وکي یا د پیښو مخنیوي وکي، نو دوی ته څه کول پکار دي؟ ولې دوی تر اوسه نه دي توانیدلي چې دغه کار په سمه توګه تر سره کړي؟
اساسا خبره دا ده چې د کشفي او استخباراتي قوتونو اول باید مسلکي وي، یعنی د یو مخصوص سره په مسلکي یو دی روحي پیژندنه ده، د هر افسر او د هر سرباز روحي پیژندنه ده، او د هغه دقیق تعقیب ده چې دوی مسلکی لحاظ باندې چرته ډېر نور موضوعګانې هم شته کولی شي تشخیص کا چې دا کوم تمایل ده، فکري تمایل یې کومه خواته ده، تبلیغ باندې راځي که نه راځي، څونه مؤثر سړی ده، غټ یې وړکی. متاسفانه چې دلته هم نظر په سلیقه باندې خلک راغلي دي، یعنې مسلک ته نظر نه ده نیول شوی، سلیقه راغلي دي چې چا له طرفه تعین شوي دي چې کوم واسطې چې هغه نشي کولی چې دغه خپله دنده سرته ورسوي.
د نویو سرتیرو یا عسکرانو په ګمارنه کې باید ډېره توجه وسي. هغوی باید شاو پیژندل سي. هدف مو دا دي
چې نوی راځي اخو یو سوال ده چې باید دقیق کنټرول سي. دی باید له ابتدا د دخول نه تر هغه وخته چې دی مرخص کیږي تر تعقیب لاندې باید وي. تبلیغاتي لحاظ باندې دلته باید دوی ته ډېر زیات د وطن په باره کې، د خلکو په باره کې ډېر تبلیغ وسي چې د دې ذهنیت دې ته آماده سي چې دښمن ښکار دي.
ستاسو په نظر څه ډول د دې پیښو مخنیوي کېدای سي، یا د نفوذي کسانو د راتګ مخنیوي کېدای سي په امنیتي ځواکونو کې؟
همیشه د استخباراتي او کشفي قوتونو یو له وظایف نه دغه ده چې دقیقا تر خپل فوکس لاندې ټول خپل خطر راولي. دا تر هغه پورې چې دغه حالت رانیسي او تر تعقیب لاندې نه دا حالت راځي، د دې مخنیوی فقط په تعقیب ته تر فوکس لاندې نیول دي.
د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وو. د تیر یوې لسیز راهیسې په جنګ کې د وژل سوو کسانو پاتې شوني اثر په کابل کې نندارې ته وړاندې سوي دي. یوسف خان زدران ورباندې رپورټ لري.
که څه هم د طالبانو رژیم له نړېدو رئیسې وژل شوي ځوانان، ماشومان، ښځې او د پاخه عمر کسان له خپلو خپلوانو لرې شوي، خو ورڅخه پاتې نښې نښانې هغه څه دي چې اوس یې هم خپلوان پرې مینه ماتوي، د هغو یادونه ورتازه کوي او ورته ژاړي. دلته په کابل کې د بشري حقوقو د سازمان یوې ادارې په تیر څه باندې یوه لسیزه کې د ځینو قربانیانو آثار راټول او په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړي چې خپل خپلواني ګوري او د هغوی په یاد غږیږي. په دې ځای کې داسې یوه مور هم شته چې په جګړو او ماینونو کې ټول څلور زامن وژل شوي.
دا مسلمانۍ ده، دا افغانستان ده، دا کوپرستان ده. څلور زامن مې شهیدان شوی ده، درې مې شل کلن، یو مې پنځلس کلن، و زوی نه لرم، ته شو میدان کې ناسته یم. څلور زامن مې شهیدان شوی ده: فدا محمد، امیر محمد، نظر محمد، پا پرویز دا ټول لار د ما ټول شی خلق ته پاتې شو.
زیا ګلوس په کور کې لیوی لور سره اوسی، هغه ګندنه کوي او لامدې لارې د ځان او لور نفقه برابروي. د نندرتون نور ګډنوال هم دردون کې قصې لري. یتیم ماشومان او کندې د وژل شوی خپلوانو نه پاتې شوی نه خو نه خانو په لیدلو بیا لغږېدول ویدلی. زبیولا د ډیر عمر یو بل سړی دی چې خپل یې هم یو لاس کار نه کوي، خو دوی وزوی او یو وراره غم لا کمزوری کړی دی. هغه وایي چې د زړه دا ټوټې د درلمان په سړک د انتحاري حملې ښکار شوي او هیله ښیي چې که د مشرانو اتفاق دا تاوتریخوالی ختم کړي.
هر رایی را که بگیریم ما هیچ چیز قدر نمیتونیم تا بزرگای ما رهبرای ما اونها بشینند به تفاهم برسند.
دا په داس سال کې دا چې د طالبانو رژیم له نسکرویدو رئیسې د هر کال په تیریدو په هیواد کې مرګ ژوبله ډیره شوي او د راپورونو له مخې دا شمېره اوس لسګونو زرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې تیر کال په جنګ جګړو کې یولس زره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د بشري حقونو پالونکي او هم خلک دې شمېرې حیران کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو او ډیموکراسۍ سازمان چې د 2011 کال رئیس دا ډول نندرتونونه جوړوي وایي چې غواړي له دې لارې د جنګ سره د خلکو کرکه پیدا کړي. د دې سازمان یو مسؤل جواد په دې باور دی چې د خلکو اتحاد او تاوتریخوالي ته نه ویل دا ستونزې او د مړو د خاطرو صندوقونه راکمولی شي.
اگر راه ممکن نیست تا
دا وایي که دا لار ممکن نه ده چې د جنګ عاملین رسمي محکمو کې محاکمه شي. لږ تر لږه د قربانیانو په یاد ساتل او د قربانیو د جنګ عاملینو سره په خپلو ذهنونو کې نفرت پیدا کول بله لار ده چې د جنګ سره کرکه پیدا کړي. دا سازمان وایي چې هڅه کوي سولې ته د هڅونې په خاطر د جنګ د قربانیانو له آثارو یو موزیم جوړ کړي تر څو له دې لارې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي یوه د بل له درده خبر شي. له دې وړاندې د تیرو څلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو په یاد چې شمېره یې لکونو کسانو ته رسیږي هم ورته پروګرامونه جوړ شوي دي. د بشري حقونو څېړونکی حسرت وایي که دې کار د حکومت ډېره پاملرنه نه ده جذب کړي خو دا ډول خاطرې کولی شي د هغو خلکو په زړونو کې چې ورڅخه لیدنه کوي ځای او عاطفه پیدا کړي. هغه وایي چې کپار ولایت کې د جنګ بدې خاطرې بیان شي لرې نه ده چې سراسري سولې ته لار هواره شي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دنمارک غواړي تر راتلونکو دریو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په افغانستان کې د دنمارک سفیر نن په کابل کې اعلان وکړ چې حکومت یې په دغه هیواد کې د زده کړو او روزنې اوږدمهاله پروګرامونو ته ژمن دی. یوسف خان زادران نور حال راکوي.
ډنمارک چې د تیرو 14 کلونو رئیسې د افغانستان پوهنیز نظام سره مرستې کړي غواړي چې تر 3 نورو کلونو پورې هم په دې برخه کې د پوهنې له وزارت سره نیغ په نیغه مرسته وکړي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر الفا ولفیکل د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د پوهنې له وزیر سره په یوه ګډه غونډه کې وویل چې هیواد یې د ته ژمن دی چې له افغانستان سره د پوهنې او روزنې په برخه کې لا مرسته وکړي.
د ډنمارک شاهي هیواد په راتلونکي کې هم خپلو مرستو ته د نړیوال بانک له لارې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرکبی خو 55 میلیونه ډالر چې په 3 راتلونکو کلونو کې له دغه هیواد سره کېږي مستقیمې مرستې دي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې امریکا او کاناډا وروسته ډنمارک د افغانستان د پوهنې وزارت ستر ملاتړی هیواد دی چې د 2003 کال رئیس یې د دغه وزارت سره په مستقیمه توګه نږدې 150 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د دغه هیواد ډېرې مرستې د ښوونځیو او دیني مدرسو په جوړولو د ظرفیتونو په لوړولو او د معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې د سیستمونو په پیاوړي کېدو لګول شوي دي. له دې سره دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت په هیواد کې د پوهنې سره د لیوالتیا پیدا کېدو په خاطر په همدې ورځ 3 روزنیز نندرتونونه هم پرانستل. په دې نندرتونونو کې 40 میلیونه نوي چاپ شوي کتابونه، د معلوماتي ټکنالوژۍ تجهیزات او نور اړوند وسایل په لسګونو غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له دې لارې غواړي په هیواد کې د زده کړو سیستم اسانه، د خلکو لیوالتیا ډېره او لا نور کتابونه چاپ کړي. د پوهنې وزیر اسدالله بلخي وایي چې د دې هڅو دوام په هیواد کې د زده کړو لا زمینه برابرول نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی بلخي وایي شاوخوا 100 میلیونه ډالر هغه مرسته چې بېلابېلو هیوادونو د پخواني حکومت سره کړې وه تازه د دوی په واک کې ورکړل شوي چې له لګولو سره به د هیواد د پوهنې نظام خورا بدلون ومومي.
د عمومي تعلیماتو لپاره د مرکزونو جوړول، د استادانو د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو لوړول، د ماشومانو تربیه او د ښوونځیو لپاره د میز او چوکۍ جوړول هغه حکومتونه دي چې په افغانستان کې د بشري سرچینو په برخه کې لویه ونډه لري او له دې کاره د هیواد بچیان د زده کړو لپاره ښه لاره پرانستې ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت داسې مهال د نویو مرستو ژمنې ترلاسه او د پوهنیز نظام د پیاوړتیا خبرې کوي چې د معلوماتو له مخې همدا اوس د نامنیو له کبله د هیواد په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 500 ښوونځي تړل شوي دي. له دې ټولو سره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال ایمل مرجان وایي چې دوی د پوهنې له وزارت سره په ګډه کار کوي تر څو په راتلونکو څو کلونو کې د افغانستان د پوهنې او روزنې سیستم برېښنایي کړي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ سیالیو په یو بیساره مسابقه کې پرون د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی عیسی خیل په حیرانون کې لوبي سره خپل نوم وزلاوه. رضوان مراد جزئیات راټول کړي.
له تیر شپې راهیسې د افغانستان د کرکټ د ستوري محمد نبی عیسی خیل نوم د ټولنیزو شبکو، کرکټ د مینوالو او پاکستانی رسنیو سرخط او د ستاینې موضوع ګرځېدلی دی. محمد نبی چې د پاکستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په ترڅ کې چې په دوبۍ کې روان دي، د کوټې لخوا لوبیږي، د لاهور ټیم پر وړاندې په بېساري لوبې سره خپل ټیم بریالیتوب ته ورسو. کله چې پرون لاهور قلندرز ټیم د کوټې ګلیډیټرز ته د 202 منډو هدف وټاکنو، په 16 اوورنو کې د هدف ته رسیدل کنا ممکن نه و، خو مشکل ضرور ښکاره کېده. خو د لوبې په وروستیو اوورونو کې د افغان لوبغاړي محمد نبی عیسی خیل تیزی او زړه راښکونکې لوبې د لاهور قلندرز ټیم له غیر متوقع شکست سره مخامخ کړ. نبی یوازې په 12 توپونو 13 منډې جوړې کړې او د لوبې تر پایه ونه سوځېد.
محمد نبی from Afghanistan and he can bat, he can wield that bat and he's dangerous, hits it hard, hits it very hard, he's putting all field.
The Pakistani rasanayo sarbera po tolonizo shabako ke da Muhammad Nabi minawalo da haglo ba pa dawl dawl tabsiro style da cha Muhammad Nabi talbalale de aw cha bya numawde pa ehsasati aw hatta pa siyasi stayno aw shuarun style de. پاکستانی تلویزیونونو ویلي نبی د لاهور د ټیم ارمانونه خاورې کړل. پر لوبه تبصره کوونکو کرکټ پوهانو چې کله نبی وروسته توپ څلوریزي ته واستو، د دغه افغان لوبغاړي داسې ستاینه وکړه.
Mohammad Nabi has won the match for Quetta Gladiators and he has broken the hearts of the Lahore Qalandar. He has broken hearts here in Dubai.
دا محمد نبی او شمیر منوالو د لاهور د ټیم پر وړاندې د هغه پرونی لوبې ته سیاسي تبصرې هم کړې دي. ځینې ویلي وروسته تر هغې چې محمد نبی په خپلو شپږیزو او څلوریزو سره د لاهور ټیم مات او په میدان کې د هغې لوبغاړي او منوال په ژړا کړل. په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د پاکستان د پوز مشر پریکړه کړې چې کابل ته لاړ شي او افغان حکومت ته شکایت وکړي چې د افغانستان له لورې پر پاکستان د حملو مخه ونیسي. د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ سیالیو کې د نړۍ د کرکټ مشهور لوبغاړي په مختلفو ټیمونو کې له یو بل سره سیالي کوي.
او وروستی راپور مو د منځنی ختیځ په اړه دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له خوا د سوریې پر کردانو د حملو په وړاندې عکس العمل وشود. امریکا د ترکیې د حملو د بندیدو غوښتنه کړې او روسیې او سوریې دغه بریدونه د سوریې د مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې پر کردانو د توغندوی بریدونو په اړه اندېښنه شوه لیده. د ملګرو ملتو ډیپلوماټانو د خبري پرون د روسیې په غوښتنه د امنیت شورا له غونډې وروسته کړی دی. په ملګرو ملتو کې د وینزویلا استازي رافل داریو رامیرزیو کارینو چې د امنیت شورا اوسنۍ مشر دی، پرون په نیویارک خبريالانو ته وویل د دې شورا ټول غړي پر دې موافق و چې له ترکیې وغوړي څو له نړیوال قانون سره سم چلند وکړي. له تیرې اونۍ راهیسې ترکیه په سوریه کې د وای پی جی یا د خلکو د دفاع په نوم د هغو کورد ملیشو پر پوستو بریدونه پیل کړي دي چې انقره وای له هغو کورد وسلوالو سره اړیکې لري چې ترکیه غیر قانوني کړي. انقره ویره لري چې وای پی جی کورد ملیشه چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحده ډله ده، هڅه کوي د ترکیه له پولیس سره د سوریه وروستۍ سیمه ونیسي. ترکیه د کورد ډلې ته خبرداری ورکړی چې که د ترکیه پولې ته نږدې د ازاس شارګوټي نیولو هڅه وکوي له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل داعش ترکیه ته مستقیم ګواښ دی، خو دا تهدید یوازې ترکیه ته متوجه نه دی. ترکیه چې د خپل ګاونډي هیواد سوریې د شخړې په وړاندې فعال رول په زیاتېدو دی، پرون وویل هڅه کوي چې خپل متحدان تشویق کړي چې سوریه ته پوځیان واستوي. د ترکیه اقداماتو په مسکو او دمشق کې سخت انتقادونه راپورته کړي او واشنگتن هم له ترکیه غوښتي چې پر دې ډلې د توغندیو بریدونه پای ته ورسوي. سوریه ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او ترکیه د خپلو پولو په سرغړونې تورنه کړې ده او د دغه هیواد نږدې متحد روسیې په دې موضوع د امنیت شورا د غیر علني غونډې غوښتنه کړې ده.
په دې خبری ساعت کې مو اوریدل چې د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې افغانانو په کلنی ډول 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړي. د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې د هوشمن شارګوټي قضیه هر اړخیزه نه ده څېړل سوې. د هلمند ولایتي شورا وایي چې د دغه ولایت په نام نیو کې قاچاقبر او وسلوال دواړه لاس لري. په افغان قواوو کې د نفوذي کسانو موجودیت اندېښنې پارولي. دینمارک غواړي چې تر دریو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 550 میلیونه ډالر مرسته وکړي. او امنیت شورا د ترکیې لخوا د سوریې پر کردانو د حملو په اړه عکس العمل وشو.